السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د اگست میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو تر څنګ 219 پروګرامونه سروې او جمهوریت لرو. خوول د دې سات تازه خبرونه له فرهند اسد نورو.
د بلوچستان په چاغي کې نن په یو ځانمرګي حمله کې د درو شنایانو په ګډون شپږ کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند مشر عمران خان به په 13 اگست د وزیر اعظمۍ سوګند پورته کوي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمباري په اړه باید پوره څېړنې وشي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله دغه بس د سندک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي چې د دالبندین روغتون ته رسول شوي دي. د پیښې په اړه د کوټې کمشنر هاشم غلزي مشال ریډیو ته وویل
چاینیز دا سندک چې کار کوي درې کچې چوټۍ کله دالبندین ایرپورټ ته روان وو. 15 کیلومتره اول دا واقع وسوه. نو په هغه کې د خوتش چې په یو دکپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوډ دا و چې د وخت مخه ځان تاکسي ګاډي څنګه لیدلې او ځان یې وړاو دا وجه دا و چې هغه بس بچاو سو.
د سیمې چارواکي د هموي امنیتي اسکر د پیخځای ته رسیدلې دي او د ژوبلو چینایانو حالت د خطرې بهر دی. د پیخ ځمواري کوم وسوال ډلې نه دا منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اگست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره اسد کیسر او د پنجاب ګورنرۍ لپاره چودھری سرور نومول دي. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته اول عمران خان فیصله کړې ده چې د سپیکر لپاره به اسد کیسر کاندید وي. اسد کیسر د صوابۍ اوسیدونکي دي او د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوې دي. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اگست په 14 د کامیو صوبایي اسمبلی غونډې وربللې دي چې پکې به نوي منتخب استازي د خپلو عہدو سوګند پورته کوي. تر دې وروسته به هغوی د اسمبلی د سپیکر او د هغه مرستیال ټاکي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال پر راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ لمشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلې دي او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دواړو هیوادونو پر ګډ کاري پلان خبرې کړې دي. عمر زاخیلوال پرون په یو ټویټ کې د جنرال باجوا سره د دغه لیدنې په اړه لیکلي د پاکستان د پوځ لمشر سره یې د خپل هیواد د سولې په عمل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لاسلیک شوي ګډ کاري پلان او ځینو نورو مهمو او اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د 23 حلقه انتخابات لدی بلا کلادم ګرځولي چې په دې حلقه د خزو د ووټونو اچولو شرا ل 100% کم و. پرون په اسلام آباد کې د الیکشن کمشنر سردار رضا خان په مشرۍ سلور کسیزه جرګګۍ دغه فیصله وکړه. د شانګلی په یاد حلقه بریالي شوه. د پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزی له رسنیو سره په خبرو کې ویلي باید په دغه حلقه یوازې خزو ته د بیا ووټ چبلو ویل شوی وي. د پاکستان انتخاباتو قانون له مخې که په یوه حلقه خزی له 100% کم ووټونه واچوي نو په هغې به بیا له سره انتخابات کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې وسوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. د غزنی امنیه قماندان فرید مشل پرون رسنیو ته ویلي چې وسوالو طالبانو په 10 اگست سهار وختي حمله وکړه او غوښتل یې چې ښار ونیسي خو ناکامه شول. مشل دا هم وویل په جګړه کې 9 وسوال طالبان وجل شوی دی. د هغه په وینا سوارلس پولیس وجل شوی او شل تنه زخمیان شوی دی. د وسوالو طالبانو یو ویان په ټویټر لیکلی چې د افغانستان د دولتي ځواکونو یو هلیکاپټر یې راغورځولې دی خو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کړې چې هلیکاپټر د تکنیکی ستونزو له امله غورځېدلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف ته وروستۍ بمبارۍ په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. د رپورټونو له مخې د اګست په 9 نیټه د یمن په شمال کې پر یو مارکیټ د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي عسکرو په هوایي حمله کې 29 ماشومان وژل شوي دي. د یمن په شمالي ولایت ساده کې په دې بمبار کې د سکول د زده کوونکو یو بس وویشتل شو چې ګڼ شمېر کسان پکې وژل شول او ګڼ نور زخمیان شول. په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي او د امنیت شورا مشر کان پیرس پرون د دې حمله په اړه ویل د امنیت شورا غړو په یمن کې د دې او نورو حملو په اړه چې په ورستیو کې شوي شدیده اندېښنه څرګنده کړې ده او د شفافو څېړنو غوښتنه کړې ده. د سعودي عرب رسمي خبري اجانس تر دې مخکې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې ده چې په یمن کې په عملیاتو کې د تېروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د اداګانو په اړه څېړنې وکړي او سرغړونکو ته سزا ورکړي. د انګلند او هندستان ترمنځ د ټیسټ میچ په دویم ورځ د هندستان ټول ټیم په لومړي اننګز کې په 100 رنزونو آوټ شوه. د انګلند جیمز اندرسن یوازې په 100 رنزونو ورکولو سره 15 لوبغاړي آوټ کړل. په لارډز کې پرون ترسره شوی دی میچ کې د هندستان ټول لوبغاړي په 100 اورونو کې آوټ شول. د 15 ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ انګلند ګټلې دی. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 150 روپۍ شل پیسې او 150 روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 130 روپۍ اتیا پیسې او 115 روپۍ 13 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 50 پیسې او 20 روپۍ او یا پیسې. یو سعودي ریال 130 روپۍ 50 اتیا پیسې او 20 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 2 اویا پیسې او 1 روپۍ 4 اویا پیسې. او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 340 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 24 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د بلوچستان په چاغي سیمه کې یو ځانمرګي برید شوی دی. درې چینایان په زخمیانو کې شامل دي. معلومات ترکو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی سپیکر لپاره اسد کیسر نومول دی. اسد کیسر د خیبر پښتونخوا د تیرې اسمبلی سپیکر پاتې شوی. یو کارپو د اسد کیسر پاړه وای د جنوبی وزیرستان لدا تحصیل غوک اوسیدونکو د بنیادی سہولتونو د نشوالی شکایت کوي.
نه علاج شته نه ډاکټر شته نه دیکون شته هیڅ شی نه شته. میزا غوري نه ړنګ دي نه چتان بی میلاو شوی دی واری نه جاړې دي نه د سروې اولمشته راغلې دي نه پیسې مشته میلاو شوې دي.
په سروے پروگرام کې لا پېښور سره تعلق لرونکي د باکسینګ لوبغاړي اکسا حسین زموږ میلمانه ده.
دا اصل کې ډیره سخت ده کنه دلته خاص کر پېښور کې او دې ماحول کې زه خپل به ما یوازې با مطلب زه یو جنې به ما ټریننګ کول علاقانو کې
دویمه اونې ځخ پرونه جمهوریت هم لرو را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د بلوچستان په چاغي کې په یو ځانمرګي برید کې شپږ کسان زخمیان شوي دي. پېښنن هغه به خوشو کله چې د بارنیانو یو بس لاسیندک نه د دالبندین طرف ته روان وو. په زخمیانو کې درې بارنیان شامل دي چې چینایي انجینران دي. د پېښې ذمہ واري تر اوسه چا نه ده منلې. نور حال له کوټې نه اورو.
د کوټ څخه 450 کیلومتره لری ولویدیز لور ته د چاغی پولیسوالۍ کې نن غرمه د بارنیانو و یو بس ته نږدې هغه مهال یوه زورور چاودنه وسوه، کله چې دغه بس د سندک څخه د دلبندین په لور روان و. په پیښه کې درې بارنیان او درې پاکستانی عسکر ټپیان شوي دي، څوک چې سمدلاسه د دلبندین په روغتون کې بستر کړل شوي دي. د پیښې په اړه د کوټ کمشنر اشم غلزی و مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سندک څخه د بارنیانو یو بس د دلبندین دا وای میدان په لور روان وو. دغه ځای څخه به دغه بارنیان د جاز یا الوتکې د لارې و کراچی ته ستنېدل، خو د هوایي میدان څخه نږدې 15 کیلومتره لري دا پیښه رامنځته سوه.
او دا چاینیز بسندک چې کار کوي دری کچ چوټۍ کله د البندین ایرپورټ سره روان وو. البندین ایرپورټ سره تقریباً 10-15 کیلومتره اول دا واقع وسوه، نو په هغه کې د خوټش چوپې او د کپ کې انتظار کوي هغه د باروت سره لوډ. دا و چې د وخت مخه ځان ویشتسي ګاډي څنګه لیدلې
دلبندین په شیخ زید اسپتال کې د علاج لپاره بستر دی. بلخوا ته هلته د پیش وروسته سردی اسکر او زایل لیویز د پیش وزای ته رسیدلی او هغه سیمه محاصره کړې ده او د پیش په اړه پلټنه پیل کړې ده، خو تر دمګړی پورې څوک نه دی نیولې او نه هم ایویډلې د دغه وروستي پیش پړه په غاړه اخیستې ده. هلته په دلبندین کې د ځایي خبریال علي دوست په وینا چې واغزمن بس ته زیان اوښتی دی او دغه ډول د ځان وژونکو یو موټر هم تباه شوی دی، او کله چې دغه پیښه رامنځته کېده نو هغه وخت په بس کې 14 بارنیان ناست وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې دغه چینی انجینران د تیرو 3 کلو راهیسې په سندک کې کار کوي، چیرې چې د مځکې لاندې د سرو او سپینو زرو لویه ذخیره موجوده ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی سپیکر چوکی لپاره اسد کیسر او د پنجاب گورنر چوکی لپاره چودھری سرور نومولی. د اعلان د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړ. اسد کیسر چې د سوابې اوسیدونکو دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر پاتې شوی او چودھری سرور د پنجاب پخوانی گورنر دی. د پاکستان ولسمشر او د خیبر پختونخوا گورنر د اګست پر 14مه د اقامي او صوبایي سملو غونډې وربللې دي چې پکې به د نوي منتخب استازي د خپل چوکو سوګند پورته کوي. لاسیمه نه د مشال ریډیو خبريال اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید 13 ورځ مطبوعاتو ته وویل د ګوند مشر عمران خان باید د ملک یویشتم وزیر اعظم په حیث د اګست پر 14مه سوګند پورته کوي. د نوموړي وینا وا ګوند یې په 15 جولای شو انتخاباتو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او د اتحادیانو سره په ګډه به په مرکز کې خپل حکومت جوړوي. د ذکر دا چې د پاکستان صدر ممنون حسین د قومي اسمبلۍ غونډه د راتلونکي ګل په ورځ سهار 10 بجې رابللې ده چې پکې به نوي منتخب استازي سوګند کوي. له دې وروسته به د سپیکر او مرستیال سپیکر ټاکنه کیږي او د وزیر اعظم ټاکنې لپاره به د قومي اسمبلۍ غونډه د 14 اگست رخصتۍ وروسته رابلل کیږي. د تر څنګه پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلۍ سپیکر لپاره د خیبر پختونخوا اسمبلۍ پخوانی سپیکر اسد قیصر خپل امیدوار ټاکلې دی. د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چیئرمین عمران خان صاحب د ګوند د نورو مشرانو سره سلا مشورې وروسته د قومي اسمبلی سپیکر لپاره د تحریک انصاف امیدوار فیصله کړې ده او د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي اسد قیصر مونږ خپل امیدوار ټاکلې دي. نوموړی 15 کاله په خیبر پختونخوا اسمبلی کې سپیکر پاتې شوی، ډیر په ښه انداز یې د ایوان کاروایی چلولې ده او د پارلمان د روایاتو او آداب نه هم خبر دی. دویمه مهمه فیصله د پنجاب نه متعلق ده او ګوند یې چودھری محمد سرور د پنجاب گورنرۍ لپاره ټاکلې دي. د ذکر دا چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم د وزیر اعظم چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف او سپیکر لپاره د پیپلز ګوند خورشید شاه خپل متفقه امیدواران ټاکلی دي.
تاسو اوریدل چې پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی سپیکر د دندې لپاره له سوابې سره تعلق لرونکي اسد کیسر نومول دی. په دې اړه زموږ همکار ګلایاز د کارپو او خبریال اکیل یوسفزئی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د اسد کیسر د نومول کېدو په اړه پوښتلی.
بالکل، بالکل ابھی کو کوشش کی چې کم ایم این ایز منتخب شوی دی د خیبر پختونخوا نه او هغه امیدوارانو د وزارت اعلی یا د نورو اهم چوکو نو هغه دغه نمبر گیم په سلسله کې اکوموډیټ کړي په فیڈرل کیبینټ کې یا د اسمبلی کې تر څو پورې چې اسد قیصر صاحب د نامزدګۍ تعلق دی. اسد قیصر صاحب چې د خیبر پختونخوا پنځه کاله سپیکر وو نو هغه ډېر غیر فعال او غیر متحرک سپیکر پاتې شوی دی. هغه ته دغه کریډیټ د پارټۍ په حواله باندې چلون شي هغه په خپله پارټي څخه غیر ضروري طور نه د هغې دفاع به یې کوله د اپوزیشن خبرې ته به یې په هغه انداز کې چې دی نو توجه نه ورکوله. په خاص نیاد وي د خیبر پختونخوا په پارلماني تاریخ کې ټولو نه نازیبا الفاظ چې دي هغه د هغې په تنور کې استعمال شوي په خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې څلور ځله چې دي هلته کې جګړه شوې وې ایم پي ایس یو بل باندې لاس اوچت کړه. زما په خیال دا دی چې کوم چیلنجز چې د نمبر ګیم په حواله باندې یا د دومره سترنګ پوزیشن په حواله باندې ترې کړې په قومي اسمبلی کې راپېښتي ما ته نه ښکاري چې اسد قیصر به هغه په ټیک طریقې سره چې د خپلې پارټۍ یا د اسمبلی چې کوم رولز ریګولیشن دي د هغه دفاع وکړي شي.
اکیلی سوزی صاحب په دې کې یو بل خبره هم ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند او خاص په خاصه توګه که په مرکزی سطح یا که په صوبایي سطح نو د دوه ډلو یا د دریو ډلو خبرې ترې کیږي نو دا به په دې نامزدګیو معنی چې کوم اوس کیږي کوم وکته د وزیر اعلی لپاره هم محمود خان نومول شوی دی نو دا په دې سره هغه پرې باسي وکړه.
څنګه چې پخوانی وزیر اعلی نمبر گیندی نو هغه زه راته څلول شي خو د سپیکر ما سره چې بیا د هغې کوم ځواریه نه وي د هاوس چې کوم یو پرستیج وي یا کوم طریقه کار وي نو زما په خیال دا چې د ریکومډیټ کولو دا کوم فارموله چې د ریکې انصاف په خاص ډول نه کړی ده دا به یو ورځ باندې کې د شي چې دغه په دغه پارټۍ لپاره یا د خاص د لپاره یا د لیدا کوم ته پارې چې د نقصان یو سبب وجوه شي.
د کارپو او خبريال کیل یوسف زئی سره تاسو خبري اوریدئ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د 25 جولای انتخاباتو پس ګنچمیر سیاسي ګوندونو د خپلواک او شفاف ټاکنو لپاره اتحاد جوړ کړی او د رواني میاشتې په 8 او 9 نیټه یې احتجاجي مظاهره هم کړې دي خو د پاکستان په شخصي رسنو تورونه لګېدلي دي چې په خپلو خبرونو کې یې دغو احتجاجونو ته ډېر کم ځای ورکړي. څېړونکي تور لګوي چې دا کار غیر جمهوري قوتونه کوي چې د اپوزیشن غږ ولس ته ونه رسي. دا چې په دغو تورونو کې څومره حقیقت دی او تر شا یې څه عوامل دي د مجید بابر په دې
په پاکستان کې خبريالان وایي چې د سمو دی راهیسي د سخت فشار لاندې دي او په خلاص مټ خپل دنده نشي ترسره کولای. په پیښور کې د دی نیوز ورځپاڼې ریزیډنٹ ایډیټر رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال په پاکستان کې د صحافت لپاره ډېر سخت وخت دی.
ادارو طرف نه مشکلات دي بل یو خو شخصي توګه مونږ دی چې کوم خبريال دي هغه ته خطرات شته هغه د فشار لاندې دي بل چې کوم دی هغه ادارې دي هغه ته هم مشکلات مخې ته راځي کوم وخت کې جیو ټلویزیون یا د ری مطبوعات جنگ او د نیوز اخبار یا د وختون اخبار چې دی هغه موږ هم داسې بندیزونه لګول شي نو دا بیا مختلف د حکومت ادارې دي هغه موږ تور لګي چې دا کار هغه کې د فوج نومو مغستې شي د استخباراتي ادارو نومو مغستې شي نو دا واقعا حقیقت دی چې پاکستاني خبريالان او میډیا هغه ډېر په مشکل حالات کې کار کوي.
د محل په پاکستان کې د 25 جولای ټاکنو نه پس په پارلیمان کې تحریک انصاف ګوند اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي خو د پخوانی واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ترڅنګ یو شمیر مذهبي قام پرستا او لیبرل سیاسي ګوندونه تور لګوي چې په ټاکنو کې درغلي شوي او د یو ګوند په واک کې دراوستلو لپاره د دغه هواد غیر سیاسي ادارو رول لوبولې خو په میډیا باندې د دغو ګوندونو د دریس ان خبرول کیږي او یا ډیر په محدود پیمانه د اپوزیشن ګوندونو دریس ته وخت ورکول کیږي. دا چې آیا دا محل په پاکستان کی میڈیا خپلواک ده او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې په لاهور کې خبریال سجاد امیر وایي مخکې به میډیا ته د حکومتي ادارو لکه د مطبوعاتو دفتر لخوا د رهنمایۍ په نوم هدایات ورکړل کېدل، بیا دا رویه غیر حکومتي ادارو هم خپل کړه.
قدغنونه اشتا خورده دی باوجود خلکو جون کول زدکری ده خبرو پچل پوه شوی او خبری روانی دی ده میڈیا ده خاموشه کولو حدسی روانی دی او پر خپل خوخه یه ده چلولو کوشش کیگی، همداسی پا سیاست که هم گوته و حل کیگی او ده خپل خوخه خلق وقت ده روستو چلن روان دی، ده ده تورش پی یو پڑاو دی ده با هم تیر شی.
د پاکستان یو شمیر لیکوالانو لکه نجم سیٹی، طلعت حسین، افراسیاب خټک، فهد حسین او مشرف زیدی په ټویټر پاڼو کې تور لګولی چې په دې نږدو کې یې د خپلو ادارو لخوا د لیکنو د چاپولو نه انکار شوی. دغه ټولې لیکنې چې بیا په ټولنیزو پاڼو خپرې شوې یوه خبره مشترکه وه چې د دغه هیواد په پوځي استخباراتي ادارو پکې تنقید شوی و.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشے.
په کورما کې د مرغو چینې، مسعود آباد او میرو کاسې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دلته چیک پوسټونه ختم کړي ځکه چې د دوی ژوند یې سخت متاثره کړی دی. د سیمې انتظامی چارواکي د خلکو دغه خبره منلو ته تیار نه دی او وایي هلته له هیچ چا سره په پوستو باندې بد سلوک نه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې دی.
په کورما کې د مرغې چینې، مسعود آباد او میرو کاسې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت هلته ګلاب ګل په نامه امنیتی پاټک زر تر زره ختم کړي. د سیمې اوسیدونکو او مشر حضرت نبی چمکنی په پاټک بډې رشوت د اخستو الزام لګوي او وایي تر دغه عمل وس دوی سخت تنګ شوي دي.
چې پښتونه خو خیر مو حفاظت پر هم شته دي کنه، مو ټول نه لري کول غړو، خو موږ د کوم دغه ګلاب ګل شهید چیک پوسټ دی دي کی لکه مطلب غیر رسمي او غیر ضروري تنګول کوي، مونږ نه بغیر لکه مطلب جایز شي بنې ډیمانډونه کوي، هغه ډیمانډ لکه یو مو یو کور دپاره ضروري یو شی راوړو یو سیمټ یوه بری، نو دوی مونږ نه په یو بری بنې 500-1000 روپۍ خلی، مطلب دا یو ناجایز هغه رشوت دی.
د یادو سیمو خلکو درې اونۍ وړاندې پر ګلاب ګل پټاک د زورونو خلاف مظاهره هم کړې وه، خو ځایي اوسیدونکي سمر ګل وای اوس هم هلته دغه سلسله روانه ده.
مرغی
چینې، محمد نبی وای که څوک رشوت لور کول انکار وکړي نو بیا په پټک نه پرېږدي. عبدالرحیم وای هلته حکومتي مشرانو سلور میاشتې وړاندې په رسمي توګه دا اعلان کړی و چې ګلاب ګل پټک غیر ضروري دی او دا د لرې کړی شي، خو تر اوسه داسې نه دی شوي.
دسی طرفه بزرخان طرفه کراخیلی پټک بشارې کې اړولي او دا ګلاب ګل چیک پوسټ د دې په قاعده نوټیفیکیشن سویچ دا ختم شي او دا پټک اغه نوټیفیکیشن باوجود څلور مشته بهال د سر بده لپاره چې دې کې پیسې وخت شي لی ولا چې کوم دې شپې ټیم دې پټکی لی ولا نوي کله سکیورټی چیک پوسټ وای نو دې ټیم کې شپې لی ولا وو لی ولا سکول ته زی او دا پټک شپې خلی پروتي.
د کور مې انتظامی اپ ګلاب ګل پټک د رشوت اخستو او بزای د زورل کېدو خبره رد کوي، خو هلته د تلاشي سخت عمل د خلکو د امنیت لپاره خګنی او وای کدا سي او نکړي نو د سیمې امنیت بورتا ټینګ ساتل ډېر مشکل شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
د جنوبی وزیرستان د لداغ وک کلی اوسیدونکو وای چې په سیمه کې د مشکوکو وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ جګړې لکبله د دوی کورونه، سکولونه او سړکونه تباه شوي دي او لا هم نه دي جوړ کړل شوي. د قبایلي سیمو له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وای چې د جنوبی وزیرستان د یادې سیمې ستونزې به زر تر زره هواری کړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د تحصیل لده کلی غوا کو سدون کی ویایی چه پسیمک شد ده جنگ پا وجه مو نخالی کو رون رنگ بلکه سڑک سکلونا موهان روخ پاته ندی دوی دا آنز یا توی چه ده سیحات سهولتونا بخی نشتا و ده رنگو کو رونو موزا هن چا نده را کرده ده غوا کیو سدون که ده کلی بدالی پا دا رنگ بیانوی
مو اسم شریف محمد نور دا جی دا خالک پا ستمبر 2009 شیف متاثر خپل کورینا پرشیوی وتلی وی د خپل ملک سلمیت پورا پیغام آباد چې کلا واپسی دی د وشول هر شای ملیا میټی ایس شی وجود هه نشتا دی د به تنظیم شته نه جی بجلی شته نه علاج شته نه ډاکټر شته نه دکون شته هیڅ شای نه موږ امید لري خپل ګورنمنت نه چې په دې باندې غور وکړو
یو بلک شرالله مسعود دغه خبره په دارنګ مخشه بیایي
امیجا کورینا رنگ دی نه چتان بی ملا شو وای دی واری نه جاړې دی نه د سرو اول مشتار وغلی دی نه پیسې
مہربانی
ہنگامی بنیادے بندے سروے یاد اندراج خبر دو ان شاء اللہ پدیغے سال ورما پدیغے آخری مرحلہ شبے امیر دے سروے چی قیمتی مینا دی داور ورا سے جی اور وہ باقاعدہ بے ادے دے کرے سروے وشو
دے غوا کلی وشے دن کیو دا مجبوری ہاں وشولا چے کسرے وی لیا گرمی دوی دے شین اسمان لاندے رٹ تغیر جوان تیراوی حکومتی زیمہ وار چارواکی دے نورونم گرتیاو پر رکاولو سرا دے رنگو کورونو معاوضا زر کی راکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو لدا سویلی وزیرستان
کغواڑی پخوندی توگا دا مشال لڑیو خبرونتا لاسرسے ولرے او لویڈیو آڈیو لکلی را پورونو او تصویرونو خوند واخلی نو دا مشال لڑیو موبایل ایپ ڈاونلوڈ کری د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشي
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د جانی خیلو اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت اسانتیاوي نه لري او د غلطه کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون د ناروغانو لپاره نه کارول کیږي دوی دا تور هم لګوي چې د غلطه موجود سرتیری ډاکټر یا ناروغان پریږدي دوی وایي د کروڑونو مشینري ضایع کیږي خو دوی ترې استفاده نشي کولی تفصیل لسی مینه د مشال ریډیو خبریال را کوي
د بنو سره اړوند جانی خیلو اوسیدونکي وایي چې سیمه کې د صحي سہولتونو نشوالی په وجه له یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دوی وایي سیمه کې کلونو وړاندې چې کم روغتون جوړ شوی پکې ډاکټران نشته د جانی خیلو اوسیدونکي حمید خان وایي سیمه کې یوازنی روغتون کې ډاکټران یا زنانه ډاکټرې نشته او کلونو وړاندې جوړ شوی روغتون غیر فعال پروت دی
پرگنسی خود سخت موضوع تا مسئلہ دو کنا خاص بتانی ہے بھی اسی چیزی میں جوڑے جی کنا لکا یہ خود جاتا دا شاید خان کلی جا رائے بل دا مل جسیم دائی دا سپر گند دائی رائے منڈے سنگا دا چی بھی مرون وشی یادا جی کنی نخال کو بانی طرح سوی نیش کلی کس اسپتال لائی پرسنین نوصل بانا بعد اسپتال جوڑ سکانا دا پتا نشت دائی چی دا عملا ویلے نشت دائی حکمات بلدین جوڑ گڑای دائی سامان غاو تر سوال ای دائی و نیش فائدہ نب نحصل آئی
سمت خان وائی جانی خیلو کے چے ایمرجنسی ناروغ یا پریگنینسی کیس جوڑ شی نو سیما کے ہی سہولت نوی او لارے ہم کن کپر او زائی پزائی دامنیاتی پوستو پا وجہ دوی نشی کولے چے پا وقت باندے خپل ناسا پا ناروغان بنو تارا ورسوی
پا
مطلب ہمارے جون تھڈیر مشکلات ہے روڈینا خراب تھی یا رش پہ خرابی ہوئی ٹول خطرہ مت رہی مجھے ایمرجنسی ڈیر سخت ضرورت بھی خلید ٹچ بلڈنگ ڈاکٹر سہولت اچ ہے قسم سہولت نشتہ بل یار باندھی چاہیے یار تک بلاؤ سی چاہیے تکلیف ہے یار جنی خیل اور مری خیل بتا کے بالکل ایل ایچ یو ڈاکٹر نشتہ
کلامو چے پدی اڑا د ضلع بنو صحت محکمہ چاروا کو سارا تماس ونی وہ نو دانوم نہ خودلو پشر دوی مشال تا و ویل چې د غلطه جوړ شوی روختون ته د ناسم حالاتو په وجه ډاکټرانو ته اجازه نه وی خو د صحت محکمه هڅه کړي چې د کالونو نه غیر فعال دغه روختون نور فعال کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش، شارٹ ویوز دولت زرا یو سلو دیرش، پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
تاسو مشال ریڈیو تا وگی دا ماسپخین درینی می بجیو شوی لن خبرونا لفرخند آسد نورو.
د بلوچستان په چاغي سیمه کې نن غرمه د بهرنیانو په یو بس په ځانمرګي برید کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو تر مخه دغه پیښه هغه وخت وشوه چې کله بس د سندیک نه د دالبندین په لور روان وو. په پیښه کې درې چینایي انجینران او درې د پاکستان سرحدي عسکر ژوبل شوي دي. د پیښې ذمہواري کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان تحریک انصاف وایي د ګوند لخوا د وزیر اعظمۍ لپاره نومول شوی کاندید عمران خان به د وزیر اعظمۍ سوګند په 13 اګست پورته کوي. بلخوا تحریک انصاف د کامی حملے د سپیکر لپاره اسد کیسرو د پنجاب گورنری لپاره چودھری سرور نومولی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال په راولپنڈی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدل دي. او د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان پر رول او په دې اړه د دوه هیوادونو پر ګډ کاری پلان خبرې کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا اسمبلی د دروښتمې حلقې انتخابات لدې کابل کله دم ګرځولې چې په دې حلقې د خوځو د وټونو اچولو شرا له 100% کم و. د شانګلې په دغه حلقې د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی انتخابات ګټلی دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ښار کې یو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د غزنی حکومتي دفترونه د دولتي ځواکونو په لاس کې دي او وسلوال طالبان د ښار څنډو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د پوځي ائتلاف د وروستۍ بمباری په اړه باید پوره او شفافې څېړنې وشي. په دغه بمباری کې 9 سکول ماشومان هم وژل شوي دي. او د انګلینډ او هندوستان ترمنځ د ټیسټ میچ په دویمه ورځ د هندوستان ټول ټیم په لومړي اننګز کې په 100 آؤٹ شوه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس به تاسو په سروې 19 پروګرام کې د پیښور سره تعلق لرونکي اقصا حسین اوان سره خبرې واوري. د دې نه پس 19 پروګرام جمهوریت هم لرو را سره اوسه. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي حامد زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره اقصا حسین میلمانه ده. اقصا له خیبر پختونخوا نه یوازینی جینۍ ده چې د باکسینګ چمپیئن شپ په کېدونکو لوبو کې به برخه اخلي. په دغه لوبو کې به د پاکستان دننه او بهر نه لوبغاړي برخه اخلي. اقصا د جوډو کراټو چمپیئنه هم ده. هغې په خپله لوبه کې د سرو زرو، سپینو زرو او د برانز تقریبا 40 تمغې اخیستې دي. هغه د پیشې له پلوه یوه ایر هوسټس هم ده. هغوی ته په پروګرام کې ستړي مشه وایو. السلام علیکم اقصا، څنګه یا تاسو خیر؟
وعلیکم السلام، ډیره مهرباني، تاسو خیر؟
تاسو خو شروع کې مبارکي وایو چې د خیبر پختونخوا نه تاسو یوازینی جینۍ یې چې تاسو به د باکسینګ په راتلونکو سلوبې دي پای کې به تاسو د خیبر پختونخوا نمائندګي کوئ. نو څنګه اقصا، اول خو مونږ چې مخکې تاسو سره خبرې کړې وې نو د جوډو کراټه او د دې خبرې هم کړلې، نو باکسینګ طرف ته هم څنګه مخه وکړه؟
اصل کې داسې خبر و چې زما د بچپن نه شوق و د باکسینګ سره، خو چونکې پاکستان کې به د فیمل باکسینګ لپاره څه داسې څه نه وو که نه، او نه بکې د زلته کې نو ما جوړو چوز کړم او بیا جوړو کولا اغم لایک مارشل آرټ د ټول د مارشل آرټ قسمونه دي نو جوړو او د باکسینګ دوه د مارشل آرټ قسم نو ما جوړو سٹارټ کا چې تقریبا 7 سال ما جوړو او کاږي کې ما ډېر اچیومنت حاصل کړ اوس بیا زه خبر شم چې د سیدا ٹرائلز کیږي لګیا دی او د سیګټ ستا باندې ډېر غټ ایونت کیږي په پاکستان کې په اول ځل د ماول زم دې کې برخه واخلم نو ما غې د پاره مهنت وکړلو لکشان دي ٹریننګ می خو صحیح ته ٹریننګ می وکړ اغه نه بعد ٹرائلز چې کله په خبر ترال د اصل کې دا چې ٹرائلز چې دا پورا پاکستان کې کېدل نو چې کله په خبر ترال هغه کې ډېر کسانو برخه واخیستا خو دلته نه به صرف 15 لکان سلیکټ کول او یو به جنې سلیکټ کول نو هغه کې چې ډېر 15 لکان او اغه یو جنې سره زما سلیکشن شو دا به په خبر نوم باندې لوبه کومه تا
دا چمپینشپ څه دی دا لوبه څه دی
دا چمپینشپ دی سوپر باکسینګ لیگ ان پاکستان دا عامر خان باکسر چې کوم دی اغه یو پیر وعده کړو چې زب پاکستان کې دا لیگ کوم دا لیگ د سیوی لکه دی کې بهرني پلیران فورن چکم کنٹری والا پلیئران دی او دا پاکستان پلیئران خ پلیئران لوکل پلیئران دی کہ ہر سوک حصہ غستے شی نو دی کہ دا ٹول ڈی او زے کئی یو ٹیم جوڑا یا گینا یو یو ٹیم نو اگے بیا خپلو کی چن فائٹس کئی چیمپئن شپ کئی نو اگا خپل وادا پورا کرا لا اس بچ دے نو پس ستمبر کی بدا سٹارٹ کی او تقریبا تر نومبر پورے بدا چلی دا چیمپئنشپ دا فائٹونو چیلنج فائٹونو بھائی دا یو غٹ ستا باندے پروگرام دے دے غٹ مونگ دا پارا دا دے اچیومنٹ خبر دا چی مونگ دم پکے موقع ملاو شولا چی مونگ دا ہم دے کے حصہ واخ
تاسو چی ذکر کونو اکسا تاسو وے چی دا باکسنگ چیمپئنشپ لیگ چی دے دا لکا سنگا چی پی ایس ایل دا کرکٹ لو بھی دی کنا دا تقریبا نو ماں وشان سی دی
بلکل بلکل بالکل دے کی ٹیموں نے دیکھا نا جیسے یعنی آٹھ ٹیموں نے دیکھے بھائی ساخلی مختلف سٹیز میں لائک سنگا زمونگا چکن ٹیم دینا پختون واریئرس ٹیم دے گا نا آگے کی بس پانچ الکانی زمونگا پہ خبر نا یو پکی زیام اور درے پکی فورن پلیئرانی نو دا زمون یو خپل ټیم سنگا پی ایس ایل کې دو سنگا پی ایس ایل کې پلیئران دا غلیو بهر نه یو ټیم جوړې دو با د سی مغې په شان دی بدلیږي
تاسو یې چې ما ټریننګ وکړ کنه نو دا کله چې دا اعلان شو چې دا لوبې بکیږي دا ټریننګ تاسو چرته حاصل کو بیا په پیښور کې دا پیښور خبره به زه تاسو کوم چې الته د سی د ټریننګ موقع شته د باکسینګ لپاره یا جودو کراټي لپاره
دا اصل کې ډیره سخت ده کنه دلته خاص کر پیښور کې او دې ماحول کې نو زه خپل به ما یوازې به مطلب زه یو جنې به ما به ټریننګ کول علاقانو کې خو چې کله ما زه سټپ وانلم نو ما پسې ته چې ما سټپ واغستو نو نور کسان به ما پسې سټپ والي ډېر کسان شته ډېر لوګ غواړي د سیریز هغې غواړي دي نه کې چې مونږ هم وکړو ټریننګ خو هغې هم دې شي ظاهرېږي چې دلته کې خو فیمیلز نشته دی زمونږ دلته کې اصل کې اکیډمي شته دی کلب دی خپل په پېښور کې د باکسینګ رینګ هم شته دی خو هلته مسله دا ده چې هلته ټول علاقان وي صرف علاقان لوبغاړي لوبې نو خو مال زما کوچ الحمدللہ غما سے دم را محنت کو کہ داغه به ویل چې ضروری نه چې مون کلب کې دنه ٹریننګ وکړو ٹریننګ د پاره سپیسیفیک زی ضرورت نه مونږ هر ځای ٹریننګ کولای شو خو بس چې ته جوړ شي نو مونږ به د سکل یو ځای کې ٹریننګ کولو کله به بل پارک کې ٹریننګ کولو کله به شر ته ٹریننګ کولو او دم را شو چې ما دا ٹرایز وین کړل
د غون پاکستان خبره به کومه چې تاسو خو وې چې دلته موقع کم دي نو په پاکستان کې پوتنشل شته بیا څنګه خل لوبغاړي شته دي د باکسینګ
او جی بالکل شته خاص کر کې د باکسینګ د سکین نه چته کې یعنی مطلب مضبوط پنچ کنه ټول میټل په مضبوط پنچ باندې کیږي او چې موږ د سنگل ټول خلکو ته پته ده چې په پښتنو کې دا شي ستوري یعنی هغه مضبوط او سترونګ بیسیکلی نو په خاص کر په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات شته دي دا ټالنت باکسینګ حواله سره نو ډیر ټالنت شته خو هغه د پاره یو پلیټ فارم ضرورت او زه بوم چې دا یو چې کم دا دی دا ایونت
دا لو بچو کے لگا سخت غنت کے دا کلچ دا جوڈو کراٹے او دا باکسنگ خبر کی گنو زمونگ عموماً پذہنوں کے دا سڑو تصور پذہن کے راضی سڑی کوی بدنی لحاظ سرا تاسو یا دے تیار یا بے دے لو بکی دا زخمی کے دو سمرا چانسز یا بے داغی لپارا تاسو ذہن تیار کھڑے دے زخمی کی گی پکی خلق
دیر زیاد پکی زخمی کی گی خاص کر کے پا باکسنگ کی خو فیس ٹول چی کم مخ دے گا نا آگا خام خا پکی لگی نو خو جی دادا چی کلا چی تا پا وکٹری سٹینڈ مانے ادرے گی او دادا آگا لگا محسوس شی گا نا آگا
خوشحالی سره لگا کو دا جوډو کراټی او دا باکسینګ خو تاسو کوی زاستاسو خوخم دا تاسو هابی هون تکیم دا تاسو شوق دی سره سره تاسو ایر هوست سمیانو دا وخت څنګه تاسو نظم کوی دا ټایم منیجمنت چورتیا څنګه کوی
بس لگا سخت شی رہا تھا خو اللہ سے چالا پرے ورکی ناغا بیا پا ہر طریقہ ورکی یا خبری نو ماتا سنا سلار جوڑ شی
او دے باکسنگ او جوڈو کراٹی گیل دے لوبو ستاسو پر جن کے غٹ بدلون سر آوستو آغا اکسا چاہی بمخ کی لوبا نکالا او سنے اکسا کی سفر رکھتے
فرق خاص اسپیشل سے کم خاص فرق کیا بزدا ہوا ہے مجھے زمو کم ماچو دا ماحول لے نو سنگا چتا سر پت جنا کے لگا سیو نہیں صحیح خبر ہے چتا نو جنا کے باہر سے گردی باہر اگر سیو نہیں دی جو مخ کے بچے کم امام نو زبا یری دم باہر آواز جو کی کانفیڈنٹ برا کے نو چا سر خبر کو سنگا مینج کو لی نو اگر ہر یو چیز ما کے اس چینج ہے نے ایک جو باہر زم نو زو راڈز زم لکھا جی کم از کم کم از کم زبان سیف کو لے دا گیم زتی دا پار نہ کوم چې ماته دې اچیومنٹ ملاو شي بٹ بلکې زتی دا پار هم کوم چې خپل ډیفنس کولای شم
سسو د کورنۍ ملاتړ کدا غی ذکر وکړي چې ټولو کې زیات سپورټ یا ملاتړ ستاسو چا کړی دی
اصل کې خبر ادا ده چې یو جنې او بیا پختون فهم دی نو یو جنې را وتل نو دا د بغیر د مور او پلار سپورټ نه دا غی ملاتړ نه بغیر نه کیږي د کلم نشي کېږي کما ډیر هم کوشش کړي وکړه زما ډیر هم شوق وې دې شي سره نو هغه پورې به ما دا نشو اچیو کول چې سو پورې ما سره زما د مور او پلار ملاتړ نه وي ما سره زما والد سره ډیر زیات مدد ډیر زیات هیلپ کړي دي ما ٹریننگ لا بوتلل ٹریننگ میرا ہاسٹل زما ہر یو شیز پورا کول زما ہر یو ٹائٹ زما خوراک سے کم میگا پورا کول نو دا ہر یو شیز ما سراغی داغی پس رضا سلا چی زیو ذرا رسید لے ہم دیزی تنو بالکل داغی پکی زما نہ زیاد داغی پکی لاس تے زکا چی داغی سپورٹ نہ بغیر بنا شما دیزی ترا رسید
دا جوڈو کراٹے باکسنگ دا غچے کمیلو بی دی دی دا پارس زیاد ضروری دی پا باکسنگ کیس مهمه نکتی دی چی تاسو پا پام کے ساتھ بیا پا جوڈو کراٹے کیس مهمه نکتی دی بیا دا غزا تاسو ذکر کو کنا نو خاص غزا پا کار بی دی لپارا
سنگا جوڈو دے کنا جوڈو لکر دا کشتی والا گیم دے کنا نو اگر کی پا تو زان مضبوط ساتے تا پا تو میں راغ کیا چیست خپل مخالف اوچتو لے شی گنا لکستا کی تم نہ طاقت غیر پر مضبوط پاور والا ٹریننگ مونگا ٹول کو او باکسنگ دس دے چھ اگے کی پتہ تیزی را ولے تیزی سا جو سم تیزی کے تم من کے نو سپیڈ جتا کی سم رضیاتی نہ اگ عمر بت صحیح پرفارمنس ور کے او تا سٹیمنا جو سم رضیاتی ز کچ دے کی مختلف راؤنڈ جی 10 راؤنڈ جم وی 7 راؤنڈ جم وی 4 راؤنڈ جم وی نو اگ راؤنڈ جم رچ تا کی سٹیمنا وی جتا اگ پرنگ کے ولاڑے اگ برداشت کے اگ پنچ برداشت کے اگر وہی تاغ برداشت کو لے شی غذا لے ہر سرا ظاہری خبر ہے دوڑا گیمونا دا سیدھی چھے بدن کے پاور ضرورت ہی بنتا نو زیادہ تر ہیلدی خوراکوں نہ کم فروٹس شو ملک شیکس شو زیادہ تر دا یوز کو من چھے زما اگر پاور زما اگر انرجی سے کمائی اگر پزے باندی
کا یو جنے یا کم حلق دے میدان تر اتل غواڑی سے ٹریننگ کول غواڑی اکیڈمی تتل غواڑی خاص تکڑے کول غواڑی نو سوم را خرچہ عموما راضی
اصل کی خبر ہے دسی کنا چھ مالا ہوٹل دے کی زیو واحد جنے نو مالا ټول سپورټ راکړي کنا چې هغه ماته بقاعده دا مې زما کوچ ماته وي چې مالا پیسې مالا کوا بغیر زه به تعالی د هغې نه بغیر ټریننګ در کوم نو داسې طریقې سره چې کله بیا پلیئر مخې ته راځي نو د هغې پسې د ټول سپورټ خو هغې نه علاوه چې کم پلیئر جوړېدل غواړي ځان جوړول غواړي نو اب خپل هم پیسې لګوي په ځان باندې اب لکه خپل هم خرچه کوي لکه چې څنګه زه یم نو خوراک باندې ځان باندې خرچه کوم ځکه چې زه جوړېدل غواړم زما سوچ هغه ویژن داسې دی چې دا مخکې جوړېدل غواړم نو زه خپل ډایټ باندې ډېره پیسه لګوم هغې نه علاوه چې کم زموږ اکوپمنټس دي زموږ کم پنچز گلوز دی زمونگا داشینا داشینا بانے ہم خرچ کی خدا تم رانا دا جی کتا جوڑے دل غاڑے کنا نو دا ہر شینا چیری کنا دا بیاباد کی انسان تر لگی چې دا خو سم نو ما
دا سوچ یو سپوره په لوبو کې سي نامونه ګټلې دي کولګ پای رڼا واچې سمره تمغه مخسي دي
ستارت نما د کې بندو 2012 نه ستارت اگست ته وته شروع نه چې ده نو په پیل اورز چې زلانم ټریننګ لاندې ما دا سره ګران ولګي چې نه دا خو بالکل ګران له بده خو چې کله ما صرف شپږ ورځې الله تیرې شي نو شپږ ورځې بعد د یو چیمپیونشپ او ډیسټریکټ لیول باندې نو په هغه چیمپیونشپ کې شپږ ورځې بعد زما شپږ ورځې صرف ټریننګ او ما کې ګولډ میډل واغستو تقریبا 7 ټایمز نېشنل جونیئر چیمپیون پاتې شوی نو سب پورې چخپل په ویټ کیټګری کې نه یم بیټ کړی سینیئر نېشنل هم 4 ټایمز سینیئر نېشنل چیمپیون پاتې شوی یم زموږ مختلف کیټګری دي لایک 44 سی 44 44 48 52 نو هر یو هر چخپل کیټګری هر یو خپل خپل وزن کې لوبي پاکستان نمبر 1 یم پاکستان ګیمپونه مم اٹینڈ کړی دي انټرنیشنل ټورز مم بهر دي ورلد کیډټ جونیئر چیمپیونشپ کې هم لوبیدلې یم او کیډټ جونیئر چیمپیونشپ بیا دوباره شه هغه کې هم لوبیدلې یم او چونکه میډل مینه ده اگست ته بهر بٹ خو رینک کې زما پوزیشن دا غوړل چې په 251 ملکونو کې زما 21 نمبر والا پوزیشن راغله ترکی ته هم تللی وم چیمپیونشپ نو هغه یو لیډرشپ پروګرام او هغه هم په گیمز حواله سره پاکستانه زما سلیکشن صرف شوه او هغه په دې بیس شو چې ته یو داسې علاقه کې اوسېږي چې الله کې دا شنه نه ممکن دي او ته هغه کې دا کې ایز ا ینګ لیډر ایز ا ینګ وومن لیډر کنه نو ته څه موټیویشن ورکول شي خلکو لپاره
په اخیره کې تپوسو کوم هغه جینه کې چې تاسو اوري او دغه شانتي تاسو په نقشې قدم تل غواړي یي تبس تاسو سره پیغام بي او بیا ټول اوریدونکو لپاره تاسو پیغام
زما به هم دا پیغام ټول ته چې اول خو ما دا دعا کوي ډیر زیات چې زه د پښتنو نوم چې څنګه اوس ما سره سپورټ دی چې زما مخ کې هم د سي سپورټ دی ما سره د پښتنو نوم چې ډیر روشن کم او هغه نه بعد به زه دا ویم چې زه کولای شم نو تاسو هم کولای شئ نن صرف دا یو يم چې د سیما سره زیات کسان چې نو زمونږ به یو ښه ټیم وي زمونږ به یو ښه لګي نو تاسو هم که تاسو کول غواړئ خپل خواهش ظاهر کړئ او روزئ او کولای شئ ځکه چې دا نوی پاکستان دی او هر څه چینج کېږي لګیا دی نو مونږ هم چینج کولای شو
ډېره مهرباني اورېدونکو د ستاسو هم مننه مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د ځان خیال ساتئ د الله پامان اوریدونکو د تیرو دوه خبرونو په سیر دا ظلم په پاکستان کې د جمهوریت لپاره د هلو زلو او په هغو هڅو کې د ځوانانو او د زده کوونکو د تنظیمونو د ونډې او پر هغوی د بندیزونو په اړه غږیږو جمهوریت خبرونه هر هفته ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي
کله چې په پاکستان کې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی روانو نو په پېښور کې څه هلې ځلې روانې وي د زده کوونکو سازمانونو غړي او سیاسي فعالان له کومو مشکلاتو سره مخامخ شول له زندانی کېدو او شکنجه کېدو پرته د ضیاء الحق د واکمنۍ پر مهال سیاسي فعالان څنګه جلاوطن شول د جلاوطنۍ پر مهال د فعالانو ژوند له کومو ستونزو سره مخامخ و دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د هغه وخت له فعالانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو په پاکستان کې د ځوانانو د زده کوونکو د تنظیمونو او د جمهوریت لپاره د هغوی د هڅو په اړه مو د ځانګړو خبرونو په لړۍ کې لومړی د سازمانونو له جوړښت خبر کړی تاسو په تیرو دوو خبرونو کې واوریدل چې له 1990 زیږیزې لسیزې راهیسې د جنرال ضیاء الحق تر واکمنۍ ځوانانو په پاکستان کې د ډیموکراسۍ لپاره څه نظریه لرله او په څه طریقه یې مبارزه کوله په تیر خبرونه کې مو درته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ضیاء الحق د زمانې د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا ایم آر ډی په اړه معلومات ترکړل دا ځل به خبر شي چې په پېښور او خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو تنظیمونو د جمهوریت د بحالۍ لپاره څه ډول کردار ولوباوه د زندانی کېدو او د تشدد له ویرې د سیاسي فعالانو د جلاوطنۍ کیسې مو هم درته راوړې دي اوریدونکو ډاکټر محمد تقی دا مهال د امریکا په یو روغتون کې د ډاکټرۍ تر څنګ هلته د طب په پوهنتون کې استاد هم دی د 1980 زیږیزې لسیزې له نیمایي راهیسې دی په پېښور کې د کالج او بیا وروسته د خیبر میډیکل کالج زده کوونکی او سیاسي فعال و ډاکټر تقی وایي د کورنۍ له پخوا راهیسې سیاسي وو او نیکي خدای خدمتگار پاتې شوی وو.
زما خو اصلي سیاست سره ورته سره چې زما کورنۍ زیات تر خلک ان ډی پی کیو نیشنل ډیموکراټک پارټي کې ما مامدان او مشران ټول او نیکه مې خدای خدمتگار او نو یو دا تواتر په سلسله خو چې ما به پاکستان ایئر فورس کالج پی ایف سکول کې مې سبق وایم. نو 85-86 کې ایم آر ڈی موومنٹ ونو هغه ټایم کې بینظیر بی بی رالت 86 کې دا غیر راتلو کې موږ د سیبر کافی کول ریسائز شو. نو اے این پی جوړې دا هغه ټایم کې 86 کې. نو ما اے این پی کې سر کې شمولیت کو بیا وروسته چې نو سٹیټ داخل شوم 87 کې نو هغه ټایم کې څو سټوډیشن راغلی شو او ما ڈی ایس ایف والا سره هم ډېر ښه تعلقات چون کې موږ د اے این پی هغه ډله چې کوم لیفټ سټاف ګڼل کېدل مترقی ګروپ چې هغه سره هم ډېر ښه تعلق وو. نو پښتون سن فیډریشن او ڈی ایس ایف سره دواړو
دا محمد تقی په خبره د پاکستان هوایی ځواک یا پی ایف په کالج کې د او د ملګری د جمهوریت د بحالی تحریک لپاره سیاسي فعالیتونه پیل کړل.
ما په پی ایف کالج کې سبق ویل نو ما سره ما ملګری او ککل افضل بنگش غالبن خورای یارو. نو مونږ بل داسې چل بګو چې مونږ د ایم آر ڈی پوسټانه په کالج کې په ولګول نو اکثر بل کالج کم وقمنان وغیرہ سره بل فکر شو چې دا خو ډېر ای پولیټیکل غونټه کې کالج د کارونه دلته څوک کوي. بیا به چلته د ایم سی سی پریډ بو نو هغې کو مونږ به د سید نارې بو لګو د ضیا بر خلاف. نو هلته زمونږ په کالج کې د سیاسي اکټیویټیز ډېر اجازت نو هغې سخت بیا 86 اپریل کې بینظیر بی بی پاکستان ته راغله. نو فعالیتونه ډېر کافی شروع شو زیات تر 2-3 مقاماتو هغه معلوم مناسب یا په کنینګم پارک چې اوس ورته جنا پارک ویل کېږي هغه کې تسخانه کې او بیا سوکارن سکوئر دا اکثر جلسه جلوس به دې ځای نه شروع کېدل. گورنر هاوس وغیرہ پورې ډېر جلسه دې دي چې وزیر خان خبره لیډ کول ایم آر ڈی جلسه په خور کې 86 کې غالبا شو ډېر زبردست جلسه واغې کې تقریبا تمام مشران د ایم آر ڈی راغلو.
ډاکټر محمد تقی وايي په 1988 زیګس کال کې د پښتون سټوډنټس فیډریشن مشر میا افتخار حسین وو. دا د عوامي نشل ګوند زده کوونکو تنظیم وو چې ډاکټر تقی هم غړی وو.
هغه ټایم کې د پښتون فیډریشن کونسل ممبر هم ما خل 86 کې غالبا د پی ایس ایف چیئرمن میا افتخار حسین اوس چې د ایم پی جنرل سیکرټری دی هغه مشر پی ایس ایف. دا زموږ تعلق د پیپلز فرنٹ فیډریشن سره هم ښه پاتې شوی دی. موږ نه خو سینئر وو خو د ایم آر ڈی مبارزو کې د پیپلز فرنٹ فیډریشن هم ډېر رول دی. د پښتون فرنٹ فیډریشن ډېر رول پاتې شوی دی او سویلي پښتونخوا کې پی ایس او پښتونخوا فرنٹ آرګنایزیشن چې پښتونخوا ملي عوامي پارټي سره تړون لرلو د هغوی هم ډېر زیات رول پاتې شوی دی.
اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د پیپلز سټوډنټس فیډریشن د پخوانی غړي آغا وسیم په خبرو کې واوریدل چې د دوی د تنظیم یو غړی قمر عباس د ایم آر ڈی په ورځو کې په بیا بیا زندانی شو او بیا پانسی شو. ډاکټر محمد تقی د قمر عباس ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو ځوانانو ذکر هم کوي چې له تشدد او زندانی کېدو سره مخامخ شول.
د سوجي چې د قمر عباس او د فضل حق ډېر زیات کشاله چلے د ایم آر ڈی ورځو کې. بیا د تیسره یو بل ملګری ډاکټر صاحب عدنان ګل هغه د پېښور ښار او قمر عباس عدنان ګل او سید ایوب شاه اعظم افریدی د سټوډنټانو کې دوی ډېر لوی مبارزې کړې دي او زموږ ګډه خمیا صاحب افتخار حسین سید نذیر بازی فیڈریشن لیڈرشپ دی پلاس کلو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن ڈی ایس ایف مشر کفایت علی خان د یار حسین اس وکیلانو صدر وغیرہ هم دی هغه سیف آل پاکستان ڈی ایس ایف چیئرمین قمر عباس خو بار بار بندی خانو ته وګرځولو هغه باندې خو بدل حق ذاتی توګه باندې د هغه ټارچر د انټرست اخیستو.
محمد تقی زیاتوی حکومت د پېښور پونتون دننه د پولیسو تانه جوړ کړه چې د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره د دوی د جلسو او مظاهرو مخه ونیسي.
ټونټانو باندې هر قسم لاټي چارج ټیر ګیس چې کوم هڅکندې د حکومتونو سره وی هغه جیل ته غوځول. بیا هغه ټایم کې په کیمپس شاور یونیورسټي کیمپس کې د پولیس پوسټونه جوړ شو او پورا تانه جوړ شو. دغه مخ کې کیمپس کې د پولیس پرزنس نو چې کوم د زیاده اخر له ورځو کې هغه بیا دا پیدا کړی بالکل ډیډیکیټډ ډیپارټمنټ. او مخ کې به شاور یونیورسټي ټاون تانه نه به دا کنټرول کېده او ما خیال دی 86-87 خواشه په یونیورسټي کې دنه د پولیس سو دا غیر برخلاف هم ډېر احتجاج. بیا د سوجي دا صرف د طلبه تنظیمونو جګړه نه واده کې د شاور یونیورسټي ټیچر اسوسییشن مشرانو د سوو څلټوګه پروفیسر صاحب اقبال حسین تاجک غی گائیڈنس کولو په سیاسي مشرانو کې لطیف لاله لطیف افریدی خو یو بالکل د سه لار خو دو زمون چې غی تر بم تعلق ساتلو سرفراز محمود لاله غ ټایم کې ژوند دی او هغه په اپ خور اکثر راتلل نو سټی سرکل وغیرہ او خبرې او غی شرم کې دی افراسیا خان خټک خو هغه ټایم افغانستان کې او غی چې رال لما خیال دی دا لیټ 88 او 89 په دور کې خو هغه ټایم کې د ایم آر ڈی تاریخ ختم شوی و
اردن کو تاسو په دې خبر یاست چې د پخوانی جنرال ضیاء الحق په زمانہ کې په پاکستان کې نه یوازې د زدکونکو پر تنظیمونو بندیزونه ولګول شول بلکې د دې تنظیمونو مشران او غړي زندانیان هم شول ور باندې تشدد هم وشو او ځنې پکې پدار هم وځړول شول په دې سیاسي فعالانو کې ځنې داسې هم ول چې له پاکستان په وتلو کې بریالي شول او په نورو هیوادونو کې پناه واخیسته پخوانی سینیټر او د بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن پخوانی مشر ثناء الله بلوچ وای په هغه وخت کې بي اس او په تور لیست کې وو او غړي او مشران به پټ ګرځیدل دا د خبره هغه وخت د بي اس او زیاتره غړي له پاکستان ووتل او ډیره یې د پخوانی شوروي اتحاد په غړو هیوادونو کې میشت شول چې وس زیاتره پاکستان ته ستان شوي
نن سبا خو بلوچستان کې کلندم را روان دي هغه وخت ډیر سلیکټډ د لیستو چې د دې خلاف ګورنمنت ډیر غټه پالیسی او most of the BSO leadership was underground bia BSO agas mandor ki yo der ghat ke dara daw ki der talimi akhta shaista sanjida zwanan di dui ta rawani ki afghanistan to bia soviet union ta او نن سبا هم موږ ګورو چې ډېر غټ کیپ چې دی بلوچ ټرانزیشن غا واپس راغلی دی د دې سم چې دی هغه په نوکریان کې دی سم انټلیکچولي کار کوي یا سم پولیټیکلی کار کوي لیکن بلوچ سټوډنټس اورګنایزیشن ابل سټوډنټ اورګنایزیشن نسبت کې ډیورینګ ماشالله ټایم یولک ماشالله ټایم ډېر استبدادي او ډېر زیاتیان سیر سویا
محمد علي تالپور په پاکستان کې د سیاسي چارو او د بلوچستانو د چارو پوه دی د په 1980 میزګیز لسیزه کې د بلوچستانو د سیاسي فعال په توګه کار کاوه او کورنۍ یې د سند په حیدرآباد کې میشتوه تالپور وایي د هم د بندیزونو لقبل له پاکستانه کډوال شو او د افغانستان زابل ولایت ته ولاړ
جو تھا وہ واپس بھیجنے کی سوچ رہا تھا بلوچوں کو
اول خود دا داؤد حکومت بیا داؤد فکر کاوه چې بلوچستان بیرته واستوي بیا د ثور انقلاب راغی بیا خلکانو بلوچستانو ته په افغانستان کې د اوسېدو اجازه ورکړه اول مشته په زابل ولایت کې واسمه را کړې و چې هلته ووسی مشته به سړی سر 300 افغانۍ وړه او کمبل راکولې مشته درو کلونو په زابل کې اوسېدو بیا مجاهدینو هلته خپل حالي ځلې زیات کړې بلوچستان ته بخواړه هم نسره سوال کې دا یو خلک د علاج لپاره هم نسوتللای بیا مشته حکومت لار برابر کړه مشته خو واړه زړه ټول 2000 بلوچستان مشته چکونه واستول او بیا مش هلمند ته ولاړ
محمد علي تالپور وایي د با په هلمند کې بلوچستانو ته لیک لوست ورزدکاوه
هلمند مې پر هم کوئی تقریبا 10 سال رہے
مشته خو لاس کاله د هلمند لشکرګا له هوایي اډې سره وسیدو هلته به هم خوړه را کول خو ژوند سخت ما بل څلور کلون نیولې تر څلويشت کلونو پورې بلوچستانو ته لیک لوست ورزدکاوه لخپل سیاسي زمواریو علاوه به ما د بلوچستان علاج هم کاوه د واغان به مې ورکولې یا به مې نسخه ورته لیکلې هغه بشارت تل او له هغه ځای به دارو درمل اخیستل
تالپور زیاتوي په هلمند کې ژوند مشکل او په سند کې به لخپل کورنۍ سره په کلونو کلونو رابطه نه کیده
واه پر هلمند کې چې ریفیوجی کیمپ مې نه تو ټلیفون ته نه بجلی تھی
دا هلمند کډوالو په پندغال یا کیم کې نه خو ټلیفون وو نه برېښنا یا بجلی او نه موبه موږ د خټو او کانو په کورونو کې وسیدو زما کورنۍ د سند په حیدرآباد کې و په کلون کلونو به موږ سره رابطه نه کړه کلون ورسته به د هغوی څه خبر راته
د پیپل سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی اغه وسیم دا مهال په ډنمارک کې اوس یو وړوکی کاروبار لري دی وایي د دورو راغنوید د ضیاء الحق په وخت کې زندانی شو او بیا ورباندې ډیر تشدد وشو د ده په خبره دی هم دوه ځلې زندان ته ولاړ خو بیا وروسته لیبیا ته او تر هغې وروسته افغانستان ته جلا وطنه شو
بیسیکلی ته مې صرف پاکستان مې دو باری جیل مې گیا ہوں
دی وایي په بنیادی ډول زه په پاکستان کې یوازې دوه ځلې زندانی شوم یو ځل په 1999 زیږیز کال کې د ذوالفقار علي بھوټو د مړینې د څلوېختې پر وخت زه د هغه قبر ته تللی وم نو گرفتار شوم او زندانی شوم موږ یو څو ورځې په بند کې ساتلی وو بیا تر هغې وروسته د یو څه وخت لپاره د یوې مظاهرې پر مهال گرفتار شوم بس تر هغې وروسته پولیسو ونه نیولم کنه نو هیڅ پته نشته چې نن به زه ژوندی هم وم او کنه نو د خپل ژوند د ژغورنې لپاره زه لیبیا او بیا افغانستان ته وتښتېدم
زه هم افغانستان لیبیا وغیرہ باغ گئے تھے اپنی جان بچانے کے لیے
هغه وسیم وایي د دوی سیاسي او انقلابي فعالیتونو ته په کتو ساتو. د لیبیا د کرنل قذافی حکومت دوی تا د پناه اخیستو بلنه ورکړې وه.
د لیبین ګورنمنت تھی انہوں نے تو ہمیں انوائٹ کیا تھا کہ باقاعدہ طور پر
دی وای د لیبیا حکومت خو موږ دعوت کړی وو په پاکستان کې دی تا د لیبیا سازش کیس نوم ورکړل شو. هلته موږ د کرنل قذافی د لیکلي کتاب مطالعه وکړه. د مطالعه په ډلو کې به برخه اخیسته او د ګوریلا جګړې او وسلوالې جګړې تربیت مهم ترلاسه کړ.
ګوریلا کمانډوز وي
هغه وسیم زیاتوي تر لیبیا ورسته د پاکستان ته ولاړ او هلته پټ وو چې د پاکستان واکمنانو د دوی پر ضد د لیبیا سازش کیس په نوم مقدمه درج کړه او د دوی د نیولو امر یې وکړ. دی وایي پاسپورټ جوړولی نه شو نو ځکه افغانستان ته واوښت ځکه چې هلته د ذوالفقار علي بوټو زوی او د هغه تنظیم فعال وو.
افغانستان میں تو وہاں میر مرتضی بھٹو جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کے فرزند جو تھے وہ دو وہیں تھے.
دیوائی دا ذوالفقار علی بھٹو زوی میر مرتضی بھٹو پا افغانستان کے وہ ٹول کسان بچے پاکستان جلا وطن کیدل ہغوی پا افغانستان کے پناہ اخیستہ زنے کسان دا مرتضی بھٹو پا وسلوال ڈلہ کے شامل شول. دا ہغی ڈلی نوم اول پی ایل اے وہ بیا نوم الذوالفقار شو. زنے کسان با ترسو وقت پا افغانستان کے پاتے کیدل او بیا با غربی ہیوادون تا دا سیاسی پناہ اخیستو پا مخور غلل. دا دا نون سوا یو تیائیم زیگیز کال دا پیل خبر دا زه په پاکستان کې په لیبیا سازش کیس کې مطلوب وم. زما پاسپورت نشو جوړیدای نو د هوایی ډګر لاره نشوم تللی نو زما هڅه وه چې وتښتم ځکه چې په پاکستان کې مې ژوند ته خطر و.
پاسپورت نه بن سکتا تھا تو پاکستان میں رہنا جان کو خطرہ تھا.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واوریدل چې د جنرال ضیاء الحق د مارشل لا پر ضد په پاکستان کې ځوانانو څه ډول مبارزه وکړه او بیا له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شول. تاسو واوریدل چې د هغه وخت ډیری فعالان په جلا وطنۍ او مشکل ژوند تیرولو مجبور شول. په راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د ایم آر ڈی د ځوانانو زندانی کېدو تشدد او وژنو جلا وطنیو او د سیاسي فعالیتونو او د جمهوریت لپاره هلو ځلو د دې کسانو په ژوند او فکر کې څه بدلون راوست. دا کسان څه فکر کوي چې آیا سیاسي روزنه او د ډیموکراسۍ لپاره د ځوانانو هڅې مهمې دي او آیا په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو او فعالیتونو ضرورت شته او کنه. د دې پوښتنو د ځواب لپاره به راتلونکې اونۍ بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت